ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندي هلي وره اور دن کو تاسو کده مشال ریڈیو اپلیکیشن نیو ڈاؤنلوڈ کړي اغه ڈاؤنلوڈ کې او دغه سی تاسو د مشال ریڈیو فیس بک فالو کې او لایک کې په فیس بک باندې مونږ هر اورس تازه تازه خبرونه ویډیوګان عکسونه د خبرو دغه سی مونږ د مشال ریڈیو په انسټاګرام باندې تاسو ته عکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریڈیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیوګان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریڈیو په واتس اپ چینل کې کاغذ تاسو فالو کې تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده نو اوس وخت شوی دی تاندې هلی پروګرام دا پروګرام د خزو په اړوي او په فیصله سازي کې د خزو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروګرام تاسو لپاره ل پیښوره د مشال خبريالي اسما ګل تیار کړ دي نو تاسو اوریدو تر بولو د پروګرام په منځ منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کوي
تاندي هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وحل تکول
لا تروسه چې کلم د چړي په لاس کې نه چیرې نه چل د چې هغه کې هغه خزي نه هي
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو تاندې
هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر څه یو کو کالجونه خو له جنو کو دې سکولونو مها څه کمې دي لکه کم چوڑان دیو
تاندې هیلي
سلامونه اوریدونکو د تاندې هلی پروګرام سره ز اسما ګلیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینو په سیر خزه هم ځړ پوره کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله خزه ته د هغوی بنیادی حق تر لاسه شي نو ممکنه ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شعبو کې لکه طب لوبي او سیاست کې خپل ځانګړې پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د خزو رای ارزښت څومره لري آیا دویلا د رای ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي اوریدونکو د نن ورځې تاندې هلی خبرونه کې د خزو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر پسیر را سره اوریدونکو نننۍ خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلر سمیا اپریدی ده دویمه میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل پیښور کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړی ده دغه تنظیم د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او درېیم میلمه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن دی تاسو درې واڼو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اوریدونکو لومړی ورځما سمیا اپریدی له پښتنه تي کوم چې سمیا افریدی دار ته وای چې د زنانو په فیصله سازۍ کې کردار ته سمره ګوره چې دا غوې دغه کردار سمره دي
اصل کې که زه خبرو کوم نو مونږ سره چې وی مسلې صرف د معاشري د میل ممبر سره نوی تړلی، که مونږ وګورو نو زیاتر مسلې مونږ زنانو ته هم فیس دي. که زه خپله خبره وکړم د قبایلي اضلاع، نو مونږ قبایلي اضلاع کې زنانو ته داسې بې شمار مسایل دي، نو خامخا که یو زنانه د زنانه فیصله حل کی نو هغه به ډیر په ښه طریقې باندې حل شي. ځکه که مونږ وګورو قبایلي اضلاع کې چې وي مونږ ډیر کم انټریکشن کیږي د میل فیمیل سره، نو که دا مونږ وګورو که یو زنانه راشي هغه د زنانه سره بلې زنانې سره کینی، هغې فریاد واوري، هغې مسایل اوري، نو آی تھینک چې دغه به هغې زنانه مسله به چې کوم وي ډیر په ښه طریقې سره چې حل شي. نو زما خو دا رائے ده چې په فیصله سازی کې د څومره د میل کردار دی، دغه شان د زنانه هم ډیر 100% کردار جوړیږي.
سمیا زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته د وای چې زنانه ل بیا په فیصله سازی کې دا غوی منل کیږي سمره او غوی ل برخه سمره ورکړی کیږي.
که دا وګورو نو دا خو زمونږ د معاشرې ډېر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټنګ سوسایټي ده، خامخا چې کوم د زنانه پکې سپریس کیږي او مونږ سره داسې سیستمس هم راووتل، داسې مونږ سو ګورو ډی آر سی وګورو، ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل وګورو، زه خپل هم د هغې ممبره شوم ریسنټلی. نو ورسره ورسره که هغه یو طرف ریجیکټ کیږي نو بل طرف هغې له داسې پلیټفارمس گورمنټ راوستلي دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي. د ډی آر سی کې مونږ ګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده کم چې به فیصله سازی کې کینی، هغه جرګه به کوي، د فیمیل مسلې به اوري، هغه به حل کوي.
تاسو څه ګڼئ چې په کورونو کې د زنانه څه صورت حال دی، او خاص کر هغه زنانه چې هغوی زیات سبق نه ویلې، د هغوی رایې له اهمیت څومره ورکړئ؟
که مونږ ګورو نو زنانه چې کوم دي مختلف ستونزو سره مخ دي، هغې کې که مونږ ګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډېر کم کیږي، خاص طور پر زمونږ چې کوم قبایلي اضلاع دي، دی کې زمونږ زنانه چې دي ګرلس ایجوکیشن بیخي نشته دی، کم دی. نو خامخا که یو باشعوره زنانه وي، پوه وي، نو هغې بچي کور کې بچي، ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي، هغې سره ریلیټډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي. نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وي، پوه وي، باشعوره وي، نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنگ جګړې یا مسایل وي، ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو لپاره یو طریقه به وي. نو شعور، علم، ایجوکیشن دا ټول ریلیټډ زنانه سره که هغه پوه وي، نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنگ جګړې راځي.
سمه ده. سمیا دغه راته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوهه او دومره شعور څنګه راځي چې د هغوی نارینه هم په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ کښېنئ د ځان سره د کور په فیصلو کې، ممکنه به څنګه ده؟
مونږ خپل کور نه که سټارټ واخلو، که هر یوه زنانی هغې خپل رور، پلار، هزبنډ یې هغه سپورټ کړي، نو آی تھینک چې هغه زنانه ډیره کامیابه ده، ځکه چې مونږ کامیابی پہلی سیڑھی چې کوم ده رومبنی سٹیپ چې زمونږ کور نه مونږ سره وي، که مونږ سره د کور نه سپورټ وي نو خامخا جنکی بالاو کیږي، تعلیم ته تعلیم هم حاصلیږي. دین علاوه صرف تعلیم نه، هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی که نه، چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي، مونږ هغې سره ایون جسٹ کټوې او د روټې او د ډیری کار روټین علاوه مونږ سره هغې سره داسې خاص خبرې نه شیر کوو. نو دا په میل باندې ټوټل ڈیپینڈ دے چاہے خپل زنانو، خپل لوریانو، خپل خویندو میندو باندې ٹرسٹ کی، او هغه سره د خپل چې کوم دی ډیری ریلیټډ د علاقې مسائل وی، داس ایشوز وی، زنانو مسائل وی، دواړه د خپل مینس کې ڈسکس کړي، نو هم خدي به ډیر یو ښه حل راوځي ٹرسٹ اینڈ بیا غچ الاو کی ایجوکیشن ته. دین علاوه زموږ سره چې دی گورنمنٹ پدې کې ډیر اهم رول لږه پکار وی، لکه څنګه قبایلی اصلاح چې دی ډیر محروم دی په ایجوکیشن کې، چې حال تک دی داسې چې کوم ایجوکیشن اداری وی سکولونه دی هغه دی فعال کړی شي، ځکه چې میجورټي آف سکولز کو مونږ ګورو زه خپل علاقې خبرو کوم، زما علاقې کې 15 پرایمری گرل سکولز دي، لیکن هغه کې چې ټیچرز نشته بالکل، ٹیچرس کا اسٹاف کی نشتہ گئے حالت بالکل ڈر زیادہ خراب دے، نو یہ علاقے کی تا تا فیسلٹیز نوی د تعلیم حاصل دو دن مونگ زنانہ و بیچر تلے گو اگر خمو پیشاور تن شلے گلے بل زیتے خون شلے گل، نو خام خا دے کہ زمون کور اور گورنمنٹ اور دے کی ٹول کردار ڈیر امپورٹنٹ دے.
سمدا سمه اخر کې زموږ چې کوم مشال ریډیو اوریدونکو ته غوښته دغه وای چې د تیرو وختونو پرتلا څنګه تاسو چې زنانه ویلا تعلیم او یا فیصلو کولو کې زیات اختیار ورکړی شوی،
ٹائم ٹو ٹائم چی بھی لگا بدلون راضی پہ علاقہ کی خواہ مخواہ جنریشن گیپ اور تو ایم یا نن سبا چکمہ 21st century روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خواہ مخواہ قبائلی اضلاع مساغہ سے نش پاتے نشو سنگ بچے مخ کے وے اوسم لگا کہ چینجز راغری دی خواہ مخواہ چینجز خو راغری دی دخل کو ذہنوں نے ڈیر حد پورے چینج شوی دی لگا منگ باندھی اور اسٹیگما لگے دری وچ نہ دے آر نیرو مائنڈیڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیئر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ گو آؤٹ سائڈ دیئر ہومس اور یوبل میل ممبر سر دی کی نہیں ادا فیصلہ سر زیو کی ادا علاقے خل کو مائنڈ چینج شوی دی اگر اس ڈیر حد پورے الاؤ کبھی فیمیلس ٹی وی لیکن دین علاوہ کو منگو گو روز منگ چی کم دے گورنمنٹ سائڈ نہ منگ تا سے فیسلٹی سو دا نشت دے چی کم
دا کلی زنانا او دا خار کی چی کمی زنانا اسی گی دا دوی برابر تاسو شمولیت وی نہیں پا فیصلہ سازی کی یا تعلیم پا حصول کی
نا خام خا دے کی دیر ڈفرنس تا دے اس دا قبائلی زنانہ کو گوری او دا خار زنانہ او گوری نو قبائلی زنانہ تا اغا سے فیسلیٹیز ندی اویلیبل او دا کمونگو گورو دا یو ڈیولپ ویر یا نو غی تا دیر فیسلیٹیز اویلیبل دی جی زما دا پیغام دے چی سنگا مونگ میل ممبرز پا مختلف فیسلزازی یا جون پا نورو اغا کی حصہ خلی برخ آخلی نو دا خسی زمونگ زنانہ ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیل دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با الا ممکن وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹر جور شی اغی دوی سر پدی کی مرستو دی برخ آخلی نو دا خسی زمونگ زنانا هم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دا چی غیل دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با الا ممکن وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹر جور شی اغی دوی سر پدی کی مرستو
ډیر زیات مننه سمیه افریدی
ډیر شکریہ مننه
تاندی هلی
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزې خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې سوار کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د څړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د چې هغه کې هغه خزې نه هېري
بدلون دادی چکھ حق پہ جندنا جائیداد کی سوار کونا چکم دل تہواج نو
تاندی ہیلی
تو چلڑ چلے خودی د خود زینو خمار شی چفولاد من مست و بواخلی نہ حیران پریشان تار د ستار شی چتر عشق جانا دوارا یا چتر عشق جانا دوارا خود فناکڑی حل پوئی سڑے پشان دزان او یار شی چھ اتم خور کی نسر گنکڑی منجل چھ بدولا چھنو خامار شی تہور غلمان ما سنڈا و باس دے پولاک بیلتا میں پچا کارشی دا چنن پک زماست مغرور کر زم سبخ دے خبر د چا بدا گلزار شی استاد مر گن یری گما پختن تش جنت نخوش مار تقارشی زڑک ڈوبتا وسوسو دریا بہے گی جوڑ بکھلائے د امید رنگین نبشارشی رستا بے پروا یا پوہی کم ہر واس کلا شیسوس کلا چغار شی زیو مسیح لے بن تو بیم زیو مسیح لے بن تو ہوا سورے گم یو رنگ یار دستر گو یو رنگ یار دستر گو شل رنگو ناشم گڈے گم شل رنگو ناشم گڈے گم خبر نیم نوہے گم والے سوشم والے ساشم یا بازیم چے بگے گم دسر پٹو تار خانو تا یا شغلائیم چے کزے گم یا سروریم چے شنگے گم یا خماریم چے مستے گم یا سروریم چے شنگے گم کمارم کے مستی گم کے دیورشم یو لمبائیم چی رپیگم دزنوریم چی پڑکیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقات میں نیشت بادیم مستول کابم مستیگم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندیگم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندیگم ونیا
ول چړې چې چړې غم او چې پردا اتن واچم ستپ وینا کې ګډې غم زتشت خیال دوکایم که یو خشتیم چی خوریگم که یو مست بعد نیلیم با فکرونو کیس غلیگم که دتالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خپلیگم که دتالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خپلیگم ده یو مست شان لیبن کو بیم یو مشان دی بنتو بیم د هوا په اسره غم یو رنگ د یار دسترګو یو رنگ د یار دسترګو شن رنگو ناشم ګډې غم شن رنگو ناشم ګډې غم
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو تاندې هلي پروگرام اورئ. زه اسماء ګولیم او نننۍ خبرونه کې د خزو په فیصله سازۍ کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناز ګل او دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې چې یوشتمه پیړۍ شروع ده په دې کې څه ګورئ تاسو چې په فیصله سازۍ کې د زنانو او څومره کردار د څومره هغوی له برخه ورکړی کیږي؟
فیصله سازی کې خو ورته برخه ډیره ورکړی کیږي، ته پوښتنې کیږي، مشورې تینې ورسره کیږي، خو اخیری فیصله چې کومه ده هغه د سړو ده. نن هم په دې نن دور کې چې څومره ایجوکیټډ ښځه ده، زموږ معاشره جوړه شوې ده، داسې ده، ډیولپ شوې ده، داسې ده چې هغې کې اخیری فیصله زموږ سړی کوي. څوک به داسې 10% خلک وي چې دې طرف ته سوچ کوي، باقي فیصله سازی نن هم زموږ د سړو په لاس کې ده.
فرناز زمونږ اوریدونکو ته د وای چې د دې وجه څه ده چې ته پوست کیږي خو بیا منل کیږي د اغوینه؟
دا سٹارٹ نہ چکم زمون گا روایات را روان دی او کم دا کور کے دغه نہ ساتلی کیږي چې دا برابر دی، دا هدي حقوق برابر دی. نو عمدغه وجوهات کې دي چې دا شروع نه په کورونو کې موږ دغه با یو چا مزوی دی، ته په تعلیم هم خبر کوو، د ته استوک نم خبر کوو، د ته په جاما پڼا هر څه به صحیح وي، د ته आवाज به مو د خبره به مو ردلی کیږي، ځکه چې دا سړی دی او دا جنې دا جنې شاته پاتې شنو او هغه جنکې چې لوی شي داخی اپاینټ کې خو هغه خبر هغه دې ته بس احساسې کم تری وي مچ د کور د طرفه تا دومره لاندې تصور کیږي، نو هغه جنکو په مزغو کې داسې د ځان دغه احساسې کم تری پیدا شي، هغه داسې لګه یارندون کې لوی شي، نو هغه بیا صحیح فیصله نه کوي. نو دا خو بس همدغه وجوهات دي وړوکوالی نه چې کوم دا فرق را روان دی کنه، نو هغه ته جنکو د ښځو په شخصیت باندې دومره اثر وغورځي، یاري ماحول کې هغه زندگی تیر کی او که کم ځای کې هغه خپل فیصله ښکارم کی نو کیږي هغه چې څه سړی غواړي.
تاسو وایئ چې د الک او د جنۍ هغه فرق چې کوم دی هغه
د ښځې په شخصیت باندې، د جنۍ په شخصیت ډیر زیات اثر غورځي، د الک او د جنۍ فرق چې کب ته شروع نه را روان دی. چې
سمه ده، د دې فکر بدلولو لپاره ستاسو په خیال باندې څه کېدل پکار دی چې په ښځو کې هم دومره اعتماد راشي چې سړی په هغوی دا باور وکړي چې دوی هم مضبوطه فیصله کولی شي، صحیح فیصله کولی شي؟
زما په خیال چې دی کې به ډېر اهم رول دی سړی به ورکې ادا کوي چې پلاران او وروڼه خویندو له او لوریانو له دومره اختیارات ورکي، دومره یې وګڼي چې څنګه مې زوی دی داسې مې دغه لورم ده. نو د لپک ته طرفه خو فرق نشته دی، کنه دو خپې دو لاسونه دو سترګې دو غوږونه دا د الکم دي دا د چینیم دي نو بیا دومره فرق زمونږ معاشره ولې کوي نو دا فرق چې دی دا به ختمي زمونږ روریان یو مونږ یو زره بیماران شو ډاکټر له لاړ شو د هغې تپوس کوو په د هغې که اپریشن راتول کې نو درې څلورو ډاکټرانو له لاړ شو د هغې باره کې تپوس کوو نو د نکاح نامې باره کې مونږ تپوس ولې نه کوو نکاح نامه داسې یو شی ده چې په دې باندې د جینۍ ټوله زندګي ده دا په دغه کور سودا نه ده چې به ختمه شو مونږ به بیا راوړو نو د نکاح نامې داسې د هغې د کاغذ ورته روړي جینۍ ته او په دې سین وکړه هغه جینۍ جزم بس سین وکړي چې په هغې کې څه د هغې حقوق دي په هغې باندې داسې کراس راښکلی شي نو خپل حقوق چاته نه مل جینکو ته نه ملاویږي بعض ځینو کې خو دومره ظلم دی زبانې نکاح کیږي نو دغه ټول دغه دی وراثت ورته نه ملاویږي نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې او د سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبره روانه ده جینکو ته هغه د سبق د ایجوکیشن ورته صحیح نه پرېږدي ایجوکیشن ته د اوس وخت کې که زه تاسو سره خبره وکړم نو ډېر خلک داسې شته دی چې د زامنو سره سم سم په لوریانو مو اکه رنګې تعلیم کوي خو بیا هم چې هغه تعلیم وکړي او بیا د هغې د ژوند نورې فیصلې کیږي او مخکې لاړه شي نو بیا هم هغه ته هغه رنګې حقوق نه ملاویږي کوم چې یو زوی ته ملاویږي الله پاک د الک او د جینۍ په حقوقو کې صرف یو دغه کړی دی چې هغه وراثت کې کم فرق ساتلی دی
دغه بدلون به څنګه راځي زمونږ اوریدونکو ته دا وایي
بدلون به داسې راځي جی چې مونږ خپلو ښځو ته دغه اعتماد ورکړی شو په اعتماد کې واخلو چې تاسو زمونږ د دې کور برخه یې زمونږ د کور حصه یې په هر فیصله کې په هر یو کار کې به تاسو شامل یې ستاسو د فیصلو نه بغیر زمونږ کارونه نشي مخکې کېدی نو فیصله سازۍ کې بس ښځو ته برابر حصه دغه رنګې ملاویږي چې مونږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې ستاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې الله پاک دې وکړي چې بیا د هغې د رای احترام وشي
ډیر زیاته مننه فرناز
زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم د مشال ریډیو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مالا مکرا کده خبرو کولو
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزی خاون ترمنز جګړه شر وحل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د څړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د چا وی کې هغه خزی ته نه هیري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندې هیلي
اوریدونکو خبرونه به دوام لري خو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو
لاوڑو کی دلالو یا نداوی پیارے پوہ نداما سدا اشنا لاوڑو کی
خوبنا دا بزما بسینا تل کبھی خوبنا
لا بڑو کی دلالو یا ندا وی پیارے پوہ ندا ما صدا اشنا
بیا هر کلی اوریدونکو تاسو تان دهلی پروگرام اوری او مونږ پکې تاسو لا په فیصله سازي کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو اوس ورزما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومنلا او دغه پښتنه ته کوم چې
دغه راته وای چې د ټیکنالوژي په دې دور کې تاسو څنګه غنئ چې د خزو په فیصله سازي کې اغه مر بر خبر کولې کیږي سمره چې پکار ده
زما په خلکو بالکل هغه مره نور کولای کیږي سمره چې پکار ده بلکې زه به دوی ما چې کوم د جنرال مشرف د دور نه یعنی 2000 نه پس چې کومه کوټه د هغوی لپاره په سیاست کې په فیصله سازۍ کې مختص شوې ده هغه هم په هغه انداز کې د هغوی فیصله سازۍ ته نه کتلی کیږي او هغوی ته د یو لیبلټي په طور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري عملا هغوی له په سیاست کې راتلل هم پکار دي او په فیصله سازۍ کې هغوی له خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول پکار دي
شمس مومن صاحب زمونږ اوریدونکو ته دغه وای چې دا به څنګه ممکنه ای او دغه شروع به کم زینه کیږي چې خزی دومره پیاوړی شي چې په هغوی دغه اعتماد کړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دی هغه ضروری وګڼل شي
بنیادی خبره دوه زینونه د دې جوړښت کې دی شي یو سیاسي ګوندونه په خپل چې سیاسي ګوندونه چې دی هغه دی په خپل هر فورم باندې کم اس کم د 40% نه ول تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کی هغه په تنظیم سازي کې د وچ کم د یونټي دی باغې کې هم کاغذ تحصیل یونټ دی کاغذ ځلې دی او د صوبې او د مرکز یونټ دی او دویم به څنګه چې الیکشن کمیشن د زنانه ووټ اچول په هر یو حلقه باندې یا په هر یو پولیس سټیشن باندې لازمی کړی دی دا زیاتول هم پکار دی او دویم دا چې په پاټو باندې دا پابندی لګول پکار دی چې په هر ایم پی اے او ایم این اے لیول باندې کم اس کم 40% زنانه او ته دوی ټیکټونه ورکي چې دوی ټیکټونه ورکي نو دا د نامینیشن والا چې کومه قصه ده دا کم چې سپیشل یا ریزرو سیټونه دي دا مناسب نه دي پکار دار چې هغه باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسس چې کوم دی او د الیکشن په ذریعہ باندې هغه مخې ترا شي نو هغه خپل ذمہواری هم پیژني خپل حق به هم پیژني
سمه ده د کورونو په کشمانه چې کومې فیصلې کیږي که هغه د هغوی د ژوند فیصلې که هغه د هغوی د اولادونو د فیصلې په دغه کې د ښځو هغه کردار په نننی وخت کې څومره ده
په دې حواله باندې مونږه خبره کوو اورال نو د پښتنو په لیول باندې خو کافي حد پورې زما په خیال چې بحثیت د مور یا بحثیت د یو مشر خور بحثیت د خزي هم کافي حد پورې هغه ته وګهم نیول شي دا وی په فیصله زده کې سره کردار هم وي اگر چې په قبایلی ضلعو کې اوس هم داسې زین شتر ډیر چلته د زنانو د حیثیت نه تسلیمیږي او هغه ته هغه توجه یا هغه حیثیت نه ورکول کیږي کم چې دا وی ډیو رائټ دی خو په نور پښتنو کې اورال شته دی خو دا شونه به زیاتیږي څنګه دا به هله کیږي چې کله تعلیم زیات شي تعلیم چې زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه د زغ زوی دی او که لور ده چې لور به خپل حقوق دی شي او زوی به هغې له خپل حق ورکول غواړي. تر څو پورې چې تعلیم نی عام شوی او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی نو دا به ډېره ګرانه چې زنانه دې په کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړی شي.
آخر کې شمس مومن صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ده ووایه چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی د خپلې ښځې هم دومره پور اعتماد کې دومره اعتماد ولور کې چې هغوی د سویلو او د فیصله سازۍ کولو جوګه جوړ شي.
په تعلیم کې بیا لږ شانتې په نصاب کې زموږ حکومت لا زموږ نور چې کوم دغه ذمهوار ادارې دي او خلک دي زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې لږ شانتې د بیلنس راوستل ضروري دي چې یاره د زنانو تعلیم ولې ضروري دی یا زنانه له حق ورکول چې دی ولې ضروري دي. که کله موږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دو پایو مناسب برابر دي او چې کله یو پایه هم کمزوري نو بیا ګاډی بیلنس سفر نشي کولی نو دغه به موږ له خپل سوچ او فکر راوستل غواړو دغه شعور به موږ له خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. خو یو خبره بله هم کول غواړم چې زموږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي نو په کار دار چې کومې زنانه خاص کر چې سوشل سیکٹر ته تللی دي ډیولپمنټ سیکٹر ته تللی دي این جی او سیکٹر ته تللی دي یا هیلتھ او نورو ډپارټمنټ ته تللی دي هغوی دا د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلی او معاشرتي روایت چې کوم دي کم از کم هغه هم لږ په ذهن کې ساتل په کار دي چې دوی د دې روایتو خیال وساتي نو نور به دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د د کور سړي به د د معاشرې خلک به اب په دې باندې مجبور وي چې په خپل لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
سومن صاحب ډیره مننه مشال ریډیو له د وخت راکول
خوشاله اوسې یو جهان مننه ستاسو مهرباني
اوریدونکو داو د دیونې تاند هلی پروګرام امون پکې تاسو له د خزو په فیصله سازي کې د کردار په اړه معلومات ترکو هم دې سره د نن ورځې تاند هلی خبرونه سر ترسي. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم د لا پامان.
سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا او سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا انجام زما د سر کشه بچوی ما تب پتا لا ولا اول یارا ما تب پتا لا ولا اول یارا مزان سي زل دے پخپل یارا مزان سي زل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا نشوستا سنگلا سنگلا یارا تیرم نشوستا سنگلا سنگلا یارا مازان سے زل دے پخپل یارا مازان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا Thank you. پسر شش بهلا هلا یارا را پسر شش بهلا هلا یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا خبری اخلا کلا 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 یارا خبری اخلا کلا 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 یارا مازان سیزل دے پخپل یارا مازان سیزل دے پخپل یارا چب گلا کبم لبلا لبلا یارا چب گلا کبم لبلا لبلا یارا مازان سیزل دے پخپل یارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفی درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنم وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي وې. د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو دپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لیرې ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونا سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینې هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتی لحاظ د غوځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپل د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نشوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګونه افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د پام ځان ته واړاوه. نادرشاه افشار په 1914 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1914 کال په جون میاشت کې له مشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وایي چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نه سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړې و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړې و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودی، سلطان ابراهیم لودی، سلطان سکندر لودی، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران شوی و. پر دې سربېره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې یوه لویه ګنبده جوړه شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ګلونه